خبرونې پورې د خدای پامان د مومل شه.
نن اووازیه،
نن اووازیه،
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د روانو مسایلو په اړه کې د رپورټونو او مرکونو مخکې اول ستاسو پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته راړم.
ویان احمد الله چوال تاکل شوې ده چې د امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیران باندې په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحده ایالاتو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیې، جاپان، برېټانیې، ترکیې او قطر د بهرنوي چارو وزیران او د غرض د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې امریکا له افغانستان څخه 1200 افغانان راوستلي دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو سره سم تر دې مهاله له افغانستان څخه لږ تر لږه 122,300 نفر وستل شوي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو وروسته د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د لومړي ځل لپاره په دوایانو او طبي سامان آلاتو بار یو الوتکه افغانستان ته رسیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د ختیځ مدیتراني سیمه ییز رئیس وای چې له زیاتو هڅو وروسته یو کړه شو چې تر یو بریده په افغانستان کې د طبي مرکزونو جزوی اړتیاوې پوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران ویلي چې فرانسه او برېټانیا په پام کې لري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې د امن ساحې د جوړېدو طرحه د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړي. مکران چې د عراق په لیدنه بوخت دی پرون وویل چې پاریس او لندن د بشر دوستانه عملیاتو د دوام په خاطر دغه طرحه د افغانستان د کړکیچ په اړه نن د امنیت شورا ته وړاندې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هېواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ورکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. طالبان وایي مشر یې د مرستیالانو سره په افغانستان کې دی. د طالبانو د کلتوري کمیسیون مشر احمد الله وسیق امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خون په جهادي چارو بوخت دی. په خواله رسنیو کې نشر شوی یو انځور د طالبانو مشر په کندهار کې په یو کتابتون کې ښیي. نن سهار شاوخوا 15 توغندي په کابل کې د حامد کرزي پر نړیوال ډګر توغول شوی. د یعنی شاهدانو د معلوماتو سره سم له دغه توغندو یو هوایی ډګر ته چیرمه د استوګنی پر یو بلاک او بلې هوایی ډګر ته چیرمه لګېدلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې پرون د هغو دیارلس امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې تازه افغانستان کې وژل شوی. بایدن د امریکا د هوایی ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنۍ سره هم وکتل. د پاکستان پوځ وایي له افغان خاورې څخه په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاد کسان 13 ورځ له افغانستان سره پر پوله پرتې سیمې باجوړ کې وژل شوي. د یمن پر لوی هوایی اډې د توغندوی او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوځ یو ویان محمد النقیب ویلي چې پر العیناد هوایی اډې د غبرت کې دولت پلو عسكر وژل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، فرانسې او برتانی ویلي دي چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو پیشنهاد وړاندې کوي چې په کابل کې د امنیت یو ساحه یا سیمه جوړ شي. په دې ارتباط لږ وروسته مرکلرو اوس راځو دې ته چې د طالبانو ویلي دي چې مشر په افغانستان کې په جهادي کارونو بوخت دی. زر منابع ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند کار کړي. بل پلو د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستيال او په دغه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا بن غنی برادر د کابل نه قندهار ته تللی دی. زمونږ خبريال اکرام شینواری په کابل کې په دې حق لمنته دا راپورټ راکړی دی.
په کابل کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون چارواکو ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان افغانستان کې دی او په خپل ورځنیو چارو بوخت دی. دغه کمیسیون مرسل احمد الله وسیک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی، ځکه مشر هر ولایت ته تللی او هلته اوسېدلی شي.
چونکې تاسو معلومات لري د افغانستان ټول ولایتونه اکثره برخه الا پنجشیر نور ټول د اسلامي امارت تر واک او سلطې لاندې دي. اخوندزاده صاحب محترم په افغانستان کې دی او په هر ولایت کې کولای سي وګرځي او راڅرګند سي او مستستی هم په خپل جهادي فعالیتونو باندې او رهبری باندې بوخته. کندهار ته هم او راځي نو ولایتو ته هم ځي په افغانستان کې دی.
د طالبان نور سرچینو ویلي چې ملا هیبت الله خان اوس مهال په کندهار کې دی. کندهار ته د ملا هیبت الله خان د سفر سره جوخ له کابل څخه کندهار ته طالبان د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوه کې طالبان سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر د سفر په بابا ریپورټونه ورکړ شوی دي. ملا برادر تیره اونۍ د طالبان سیاسي دفتر د واټ کسیس پلاوی په مشرۍ له دوه څخه کندهار او کابل ته سفر کړی وو. د طالبانو دوه د دفتر یو شمېر غړو په کابل کې د پخواني جمهوریت سمیت کزی د ملي پخلاني د علي شورا د رئیس عبد الله عبد الله د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د پخواني مجاهدینو د یو مشر حجی دین ماوس او یو شپې نور افغان سیاسي مشرانو سره په کابل کې د نوي حکومت د جوړېدو په سر خبرې کړي. خو دغه خبرو ته نګري سر چې وی چې طالبان سیاسي دفتر د افسازو او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ شوې خبرې تر ډیره تشریفاتي بڼه درلودله او لا هم په اساسي مسلو خبرې نه دي شوې. د سیاسي چارو کارپوه شاهزاد مسعود وی چې د دوړو خاطرمن بایجر د راتلونکي حکومت د جوړېدو په باب خبرې وشي.
زه فکر کوم چې د اول ورځ نه چې څومره ناستې پاس شوې دي، البته د حسنینیت ناستې دي، هغه اساسي مسائل چې ملي مسائل دي تر اوسه دستجمعي چې د طالبانو اسلامي تحریک ټول مشران استي او نور سیاسي اعضاب یا مشران مشترک ډول باندې او تصمیم نیسي هغې مرحلې ته تر اوسه متاسفانه نه دي داخل شوي. اما امیدواري دا ده چې تقریبا 15-16 ورځې ووتلی چې ژر تر ژره دا سیستم فعال شي، حکومتداري فعال شي، یو مشر معلوم شي چې ادرس معلوم شي خلکو ته. زه امید کوم چې د طالبان اسلامي تحریک ډېر نږدې ورځو کې د ملي تصمیم باندې خبرې اترې شروع کړي چې نور ډېر خلک په انتظار کې پرې نه ږدي. خلک په ډېر سره سیمګي کې وخت لري. متاسفانه زه امید کوم چې اداره ټول باید فعال شي، د خلکو ستونزې مشکلات د ټول باید په نظر کې ونیول شي. تر دغه ساعته پورې چې زه خبرې در سره کوم، اساسي ملي مسایل ته متاسفانه تر اوسه نه دي دوی وارد شوي چې امیدواري ده چې ژر تر ژره دا کار باید وشي.
خو د یکشنبې په ورځ یو لوړ پوړي طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې طالبان د نوي حکومت د جوړېدو په وروستي پړاو کې دي. دغه چارواکي وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان په دې اړه په کندهار کې د نورو طالب چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي. دا سرچینې وایي چې ژر به د نوي حکومت غړي اعلان شي. د طالبانو مشر په داسې حال کې کندهار ته رسېدلی چې ټاکل شوي سبا د سه شنبې په ورځ امریکا له افغانستان څخه خپل پاتې سرتیري هم وباسي او په دې توګه په دغه هیواد کې خپل شل کلن حضور پای ته ورسي.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، در راپورټونو لقراره د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخونزاده په قندار کې دی او د نورو طالبانو سره په خبرو باندې بوخت دی. منګه په همدې ارتباط چې التا د شورا په جوړېدو باندې بحث کیږي، ژورنالیست او خبريال سمی یوسفزی سره غږیدلی یو. یوسفزی صاحب محترم، دغه غونډه چې اوس روانه ده په قندار کې او شیخ هبت الله اخونزاده د نورو طالبانو سره بحثونه کوي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی په څه شي غږیږي او نتیجه پیسې؟
زما په خیال دا وخت طالبانو مسلسل غونډې روانې دي او ملا یعقوب او سراج حقانی دوی هم کندهار ته رسیدلي دي، ملا برادر خپل هم په کندهار کې ده. دوی په مختلفو آپشنونو باندې غوره کوي. یو خو دا آپشن ده چې دوی یو لکه طالبان او د رژیم په وخت کې دوی یو 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 رئیس الوزرا دوی ورته ویل کې چې ملا رباني اخوند وګا دی غو ماوینین نو دا سي فکر کیږي چې بلته یا خو به هغه ډول یو شوراوی چې یو څوک به مشر وي او نور دوه به ماوینین لري هغه به بیا د وزیرانو د شورا مشري کوي بل اپشن دا ده چې ملا هبت الله خان په خپله مستقیم مشري وکړي او دا نور مشران یا معاونین سي خو دې فکر کوي چې دا ځل چونکه دوی غواړي چې داسې یو حکومت ولري چې په اصطلاح خامشمول وي نو کېدای شي چې د افغانستان دغه نور کوم قومونه چې دي دا ځل هغوی هم د طالبانو کې شمېر زیات شوی دی لکه د هزار لکه تاجکو او د ازبکو یو د شورا مشر وي او دوی معاونین وي پیغو کې
یعنی مقصد مو دا دی چې هغه کسان چې د دوی په خپلو ډلو کې دي هغه کسان به وي
یقینا اوس خو طالبان د افغانستان د ټولو قومونو یو جوړښت ده پخوا په ابتدا کې ویل کېدو چې تاسو یوازې د پښتنو د سیمو یو خوځښت ده خو دا وخت که تاسو وګورئ د طالبانو د بیرته راتګ او د کابل د نیولو اصلي عوامل په شمالي افغانستان نه شروع شولو چې هلته په ډېر غټ تعداد کې غیر پښتنو او طالبانو ولایات فتح کړلو نو زما په خیال دا وخت طالبان دا فکر کوي چې د طالبانو په صفونو کې اوس د ټولو اقوامو نمایندګي شته ده نو دوی دغه طالبانو طالبان مشران چې د نورو قومونو نه یا ازبک وي یا هزاره وي یا تاجک وي په هزارو کې ممکن ځینې خلک دوی سره همدردي ولري که عملا طالبان نه پاتې شوي د هغو مشرانو ته هم یو څه ونډه ورکړي خو داسې نه بریږي چې ډېره زیاته ونډه د دغه قومونو ته ورکړل شي البته طالبان دا وایي چې د نورو قومونو مشران ضروري نه ده چې هغه د جنرال دوستم وي یا د استاد محقق وي یا د ډاکټر عبدالله وي دي کې نور هم غوره اشخاص شته ده که مونږ انتخاب کوو اول خو به د خپلو طالب مشرانو چې دغه قومونو سره تعلق لري هغه به منتخاب وي او دویم قدم کې که مونږ د طالبانو د لیکنو د باندې کسان راغواړو یا په حکومت کې شاملوو هغه به هغه کسان وي چې هغه ته مونږ بې طرفه کسان ویلی شو یا په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو خلاف نه دي جنګېدلي یا ښه سابقه لري نو زما په خیال بریښي داسې چې طالبان ټول واک په خپلو اختیارونو کې اخلي تېره ورځ چې ما یو څو مشرانو سره خبرې کولې هغوی ویلي چې دا د ملت غوښتنه ده چې طالبان د حکومت په خپله جوړ
نو په کومې کابینې باندې چې د دوی کار روان دی دا به داسې کابینه وي چې د څو کالو دپاره به وي داسې اطلاع لري معلومات نشته دي
یقینا اوس په دې داسې کومه څه په ذهن کې نشته چې هغه د مونږ وایي چې یا د موقت حکومت وي یا د څه مدت لپاره حکومت وي البته طالبان په دې سوچ کوي چې څه ډول وکولی شي چې داسې حکومت رامنځته شي چې اقلا د نړیوالې ټولنې ته یو څه قابل قبول وي
ډېر تشکر سمې سوزا صاحب کور مو ودان نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي په افغانستان کې د یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کېدو له کبله د ولس اندېښنې مخ په زیاتېدو دي د کابل یو شمیر خاریان وایي چې بانکونه تړلې دي او د هیواد نه د وټولو لپاره بللار نشته دي چې ووزي د طالبانو د واکمنۍ او د خارجي پوځیانو د وټونو روسه د افغاني ارزښت رالوېدلې ده او بیروزګاری زیاته شوې ده ملګری ملتونه وایي چې د بشري مرستو زیرمه مخ په خلاصېدو دي نور جزئیاتو ته ساته پام را اړوم
په کابل کې بانکونه له دوه ونه یو ځانډ وروسته پرانیستل شول خو مشتریانو ته د پیسو ویش محدود دی د افغانستان د مرکزی بانک او د بانکونو د ټولنې ترمنځ د هوکړې لمخې د ګوتو په شمیر بانکونه پرانیستي دي او خصوصي بانکونه په ونه کې یو ځل تر 200 امریکایي ډالرو او یا هم 300 افغانۍ پورې پیسې خپل مشتریانو ته ورکوي نن بانکونو ته په قطار کې ولاړ ډېر د حکومت مامورین وو چې د خپل معاش د اخیستلو لپاره بانکونو ته ورغلي وو
تقریبا لس ورځې کېږي موږ دولتي کارمندان یو دلته خپلو معاشونو ته منتظر یو کور ته مریضي لرو مشکلات لرو چې دا خپل معاشونه واخلو دلته
تر دې مخکې پرون په لسګونو کسانو په کابل کې د بانکونو ته تړل کېدو په خبرګون کې لاریون وکړ.
د بانکو مشکل کې زمونږ دار بانکونو مشکل لرو ډېر دغه وجه باندې موږ غواړو چې مثال د دولت نه خواستم دارې چې د بانکونو سیستم زمونږ فعال کړي دی ته کوم خلکونو شخصي اکاونټونو کې پیسې دي هغه سره موږ ستونزې کې خلکو مثال د مل نه د تیښتې په حالات کې دي خو مګر دلته چې کوم دی د خلکو پیسې ډېرې پاتې دي په اکاونټونو کې دلته بانکونه بلاک دي او دوی نشي کولی چې خلکو ته دغه خدمات په مخ کې وړاندې کړي.
د اگست د 15مې وروسته چې طالبان کابل ته ننوتل ورسره سم د افغانستان بانک په ګډون ټول بانکونو خپل فعالیت ودراوه چې په ورځني ژوند کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
آنچه را که ما میگیم امنیت خوب هست به نحوی سپاسگزار هستیم، ولی شما همه میدانند که عواقب مشکلات اقتصادی خطرناکتر از ناامنی هست. اگر این ادامه پیدا کنه کارمند دولت معاش نگیره، مامور دولت معاش نگیره و تجار نتونه پولش از بانک به خاطر داد و ستد استفاده بکنه، این فرایند از این خیلی وحشتناک است و یک فقر جامعه را فرا میگیره که هیچ کس نمیتونه اینو جمع بکنه.
د مرکزی بانک د خلاصېدو وروسته په کابل کې یو شمیر صرافۍ هم پرانیستل شوې دي، خو د شاهزاده سرای چې په افغانستان کې بهرنیو آثارو د تبادلې ستر مرکز دی نه دی پرانیستل شوی. په کابل کې د اکیمی دورونو د مالی خدمتونو مرکز چې لوګد زند وروسته نن فعالیت پیل کړی، امریکا غږ ته ویل چې دا مرکز یو امریکایي ډالر د 3 افغانیو په بدل کې تبادله کوي. د شاهزاده سرای د خلاصېدو وروسته به په رسمي ډول د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ بیه اعلان شي.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو در نو ریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلی دی چې فرانسا او برتانیا په پام کې لري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې د امن د ساحې د جوړېدو طرحه د دې سازمان د امنیت شورا ته نن د دوشنبه په ورځ وړاندې کی. مونږ د دغه طرحې په ارتباط د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د چارو د څانګې رئیس ډاکټر صاحب علم پاین سره مرکه کړې ده. پاین صاحب محترم، د دې طرحې سیاسی انگیزه او ګټه به سي کچيري ومنل شي چې کابل کې د امن ساحه جوړ شي؟
اصلي کې دا یوازې اروپایان نه دي، دا تقریبا د جهان نور د مهم ممالک چې دي یا مختلفي ممالک هغه ټول په دې عقیده دي چې په دې فکر دي چې کسب افغانستان کې دغه ساحه نه موجود چې خلک وري آرام ژوند وکولای شي او یا د حکومت یو قانونیت ولري، نو په دې راز باندې د افغانستان د 10 میلیونه یا 10 میلیونه خلک چې اندازه سوي دي یا تخمین سوي دي دا به وزي د افغانستان څخه دلته به یو جنجال، دا یوازې د ګاونډي ممالک نه بلکې دا بالاخره اروپا ته به رسېږي، فرانسې او انګلستان او جرمني او دغو ځایو ته. نو دوی غواړي چې دغسې یو حالت په افغانستان کې راشي چې دا خلک خپلو کورو کې پاتې شي ونوځي، او دا غواړي د افغانستان حکومت هم چې دا طالبان اوس په لاس کې نیولی دي نو دوی سره دغسې یو حالت وي چې دوی هغسې رفتار لکه چې 40 کاله 50 کاله د مخه کوله دا به نه کوي. نو دغسې دوی دغه طرفدار دي چې په افغانستان کې یو نوی ثبات راشي لږ تر لږه چې دغه خلک د دې ځای څخه ونوځي او دلته هم یو آرامي وي. دا نور دا مسئله په شرکت نیسی، نو دا ګرد خلک په دغه اندیشه کې دي، نو دا اروپایان هم دغه سیم استثنا نه دي، دا نور خلک هم دا غواړي په نورو ممالکو کې، او دا د اروپایي اتحاد ممالک هم دا غواړي. بلکه بالاخره دغه مهاجر یوازې په افغانستان کې او په ایران کې نه پاتېږي، ترکیه دغه څخه ځي یونان ته، د یونان څخه ځي بالاخره یوګوسلاویا او دغه نورو ممالکو ته، جرمني او فرانسې ته. اوس هغه د افغاني مهاجر تر کومو کومو ځایو پورې نه دي رسېدلي. دا واز دوی نه چې خود سوریه خلک هم ستا هغه موزي، د عراق خلک دې هغه موزي، دوی دا یو لوی بحران سره مخامخ دي.
بله ډاکټر صاحب علم پایان، ډاکټر صاحب علم پایان، فرانسې ویلی دي چې پاریس او لندن د بشر دوستانه عملیاتو د دوام په خاطر دغه طرح د افغانستان د کرکیچ په اړه د امنیت شورا ته وړاندې کوي. نو سوال دا ده سوال دا دی چې صرف دا به د همدغو کسانو دپاره وي چې د افغانستان نووز تر یو وخت دپاره که دایم دپاره او تاثیر بسي. د دې وړاندیز نه مخکې طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کسانو ته چې اسناد ولري د دغه تاریخ نه وروسته هم یعنی د یو دیرشم تاریخ نه وروسته هم اجازه ورکوي پریږدي چې د ملک نه ووزي که څوک غواړي چې ووزي. نو د دې پیشنهاد تاثیر بسي.
یوازې دا نه ده، دا خلک خود تومره نه دي. د افغانستان کې دیش او دیش ملیونه خلک اندازه سوي دي، د خپل کو نور خلک دي. د افغانستان کې چې نارامي وي دا نارامي یوازې په افغانستان کې نه پاتېږي، دا د ګاونډي ممالکو ته د منطقې هم رسېږي، بیا د منطقې ته هم ووزي، اروپا ودي ده. نو دوی دغسې هم د وروسته پاتې ممالک هم مختتللي ممالک هغه ټول په دې فکر کې دي چې په دنیا کې یو نوی ثبات او آرامي وي، د خپل خپلو کورو کې خلک پاتې شي، هغه څه ژوند چې کوي هغه دې کوي. نو اوس کله طالبان راغلي دي، طالبان هم دا غواړي چې یو قانونیت پیدا کړي، په هم په افغانستان کې هم په دنیا کې په رسمیت وپېژندل شي، او دوی هم دا غواړي چې دا خلک چې په افغانستان کې ناراضه دي او وزي وجي وزي. نو دا د طالبانو په ګټه هم ده او د نورو ممالکو د افغانانو په ګټه هم ده، چې دلته یو نوی ثبات راشي، یو دغسې د یو امنیت ساحه جوړه شي.
د امنیت ساحې نه مو مقصد څه دی؟ څه رقم د امنیت ساحه په یو ملک کې؟
د امنیت ساحه دا ده چې هم طالبان هم دا د نړیوالې مؤسسې بالاخره په دغه ځای کې بالخصوص دا د کابل چې اوس مرکز دی، دوی دا غواړي چې دا یوازې دا که په کابل کې اوس سبا دا په قندهار کې هم کېږي، په مزار کې هم کېږي، نو بالاخره قرار به دا نارامي به لیله مابینه ځي. هم دا د بشر دوستي عناصر لري دا حرکت، او هم دا دی چې دوی غواړي چې په دغه ځای کې دا طالبان هم هغسې طالبان نه وي لکه دا دوی چې پخوا و دا شل کاله مخکې. نو دوی دا فکر شته او دا خلک پر دغه باندې کار کوي. نو ګوره چې تر کومه اندازې پورې به دوی موافق سي، دا ټوله په دې پورې اړه لري چې دا طالبان څه کوي، او هغه چې طالبان د رهنمایي د دوی په لاس کې دا هغه څه کوي، پاکستان به څه کوي، ایران موقف به څه شي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین چې د افغانستان ګاونډیان دي هغه به څه کوي. دا یوازې د اروپایي اتحاد او اروپایي ممالک دا هم نه شي کولای، دا یو لوی حرکت دی، دا باید د نور ممالک هم د هغه طرفکاري وکړي. نو دا د امن ساحه که په یو کوچنۍ ساحه کې جوړ شي، دا هغه ځای کې نه پاتېږي، نورو ځایو ته هم سرایت کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پایان په مخم خه.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
په داسې حال کې چې افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د طالبانو پر ضد لاریونونه ترسره کړي، په واشنگتن کې پرون هم ګڼ شمېر افغانان د یو لاریون
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د پایتخت واشنگتن ډي سي په شمول د نړۍ په ګڼو لوی ښارونو کې افغانانو مظاهره کړې دي. اکثر مظاهره کوونکو د طالبانو واکمنۍ غندلې او نړیوالو باندې غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه وباسي. د آشنا رادیو همکار رڼا نورستانۍ نور تفصیل لولي.
په داسې حال کې چې افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د طالبانو پر ضد لاریونونه ترسره کړي، په واشنگتن کې پرون هم ګڼ شمېر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې په افغانستان کې د روان وضعیت څخه خپل ناخوښي څرګنده کړه، او له افغانستان څخه د تخلید ماموریت د تمدید غوښتنه کوله چې له ګواښ سره مخامخ افغانان وکولی شي له دغه هېواد څخه ووسي.
دلته چې دی ټول خلک په طالبانو باندې مرګ لیږي او وایي چې طالبان ډېر افغانان وژلي دي او نور نه غواړي د طالبان حکومت او طالبان نه غواړي.
د یونان په انتنس ښار کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي افغانان په نړیوالې ټولنې د سولې غږ کوي او وایي افغانستان یوازې پرې نږدي.
And we are here in order to be the voice
من دلته راغلی چې په افغانستان کې د ګیر پاتې شویو خاموش خلکو غږ نړیوالو ته ورسوو. دوی نور مخکې تلای نشي او به ته تک ته لار هم نشته، او اوس هر بل وخت په پټه مونږ فکر کوو چې مونږ نور هیواد نه لرو، بې وطن شویو، او مونږ هتا دا ویر لرو چې زمونږ بیرغ به له مونږ څخه واخیستل شي.
د نړۍ په مختلفو برخو کې د افغانانو غږ پر نړیوالو هم دا دی چې افغانستان هیر نشي، او پر حکومتونو غږ کوي چې د بې ځایه شوي افغانانو سره چې غواړي له افغانستان څخه وځي خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We want to make sure that the
موږ ور ډار لاس کړو چې د افغانستان وضعیت هیر شوی نه دی او په ورته وخت کې حساب کتاب وشي. موږ وړو د کاناډا حکومت ټول درې ګوندونه دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان خلکو خپل متحدینو ته کافی مرسته چمتو کړي. په عین حال کې په تیرو وختونو کې چې طالبانو د افغانستان په مقابل کې کوم کارونه کړي دي، په کار د حساب کتاب ورکولو نه پرته خلاص نشي.
د نړۍ د ډیرو افغانانو په څیر افغان امریکایان چې د امریکا بل ښار نیویارک کې راټول شوي وو، د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه په دې شکل ناخوښه دي. ډیری په طالبانو او د هغوی په شکونو باور نه لري.
والله ما هوپ ما بسر کامه سه په خاطر کله دخترها بسر زیات کار کرده ته بران درس بخونن کار کنن از خانه بر آین. با دی طالبان هیچ کل چیز ازشان گرفته. دخترها نمیتونه درس بخونن، دخترها نمیتونه کار کنن بدون هیچ چیز، نمیتونه مثل کالای ما بپوشن، نمیتونه کل چیز پس 20 ساله به زمین رفته از خاطر طالبان.
مون پوهیږو چې دلته د کوم غم شریکۍ لپاره راټول شوي یو. زه د ایستلو پلان یو غلط کار ګڼم، ځکه زه یې سخته په قهر کړی یم. په دې کې خلک ووژل شول، زما د چم متقاعد خلک په غم کې دي، زما د سرو زرو مډال ګټونکي کورنۍ غړي یو ځل بیا د غم په ټغر ناستي. آیا داسې باید شوی وای؟ هیڅ کله نه.
یادونه ورده چې د افغانانو لخوا د طالبانو او د پاکستان په غندلو او له کابل څخه د تحلیل ماموریت په برخه کې د ناخوښي د خودلو په خاطر په دې ورستیو کې په بریتانیا، یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په نورو ښارونو کې دې ته ورته نوري مظاهرې هم شوې دي.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ځوانو استعدادونو وتل د هواد آبادی او پرمختګ لپاره یو بد خبر ګڼل کیږي. په تیرو سو هفتو کې زرګونه ځوانان وتلی دي. د میدان خار په خوانی خارواله او د زلاورو میرمنو د جایزې غټون کې ظریفه غفاری پامدی جمله کړه. ظریفه غفاری اوس په جرمنی کې اوسیږي. د آشنا تلویزیون د غفاری سره مرکه کړې ده.
ظریفه جان سلام، جوړ په خیر. پر تاسو ګڼ بریدونه وشول، خو تاسو خپل کار ته ادامه ورکړه. څنګه مو فیصله وکړه چې افغانستان څخه ووځي او څنګه ووتلې؟ کپلند ته کیسه وکړي.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان نه وتل لکه د ټولو هغو میرمنو، هغو ورونو او هغو افغانانو په څیر چې هیڅکله یو تصمیم نه و. ما ته هم هیڅکله دا یو تصمیم نه و. دا هغه شی و چې پس له 5 ورځو کابل کې اوسېدو سربېره زه یعنی مجبوره وم حداقل د خپل کورنۍ د ژوند د ساتل لپاره، ځکه چې ما الریډي خپل پلار جان په دې لار کې لاس اور کړی. نه مې غوښته چې زما د تصامیم لپاره زما د کورنۍ نورې غړي بیا پرې کړي. نو سربېره پر دې چې ډېر سخت و او مجبوره وم دا کار وکړم، مګر دا وتل په دې معنا نه دی چې زه به د تل لپاره وځم. زه دې ته خوشبینه یم او مثبت تاغ لرم چې وشم کولی ډېر زر پرته خپل هیواد ته راستون شم. بل خصوص ما کله چې تیاری ته پورته کېدم میدانوي کې، هلته دا مغه میدانوي لسنګ نه مې لک خاورې د خاورې د خپل هیواد په خپل ټکرې کې غوټه ک ځان سره مې راوستې. او هیله مې دا ده چې ویشم کولای دا خاورې بیرته مغل ته خپل سیمې ته وسپارم.
صحیح. مهاجرت خو سخت وي، دلته نو ژوند او کار او روزګار کې څوک ډیر مصروف شي. تاسو څه پروګرام لرئ چې په جرمني کې به څه کوئ؟
زما لپاره له کومې ورځې نه چې بهر یم، ټول هیوادوال او بل څه دوستان چې د نړیوال رسنۍ او سوشل میډیا تعقیبوي هغوی ټول ته معلوم وي. زه لګیا یم په یو لابي باندې کار کوم او هڅه کوم چې یو ډیر لوی د میرمنو د سولیدارتي یو موومنت د افغان میرمنو لپاره راولاړه کوم او د همدغه لپاره
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت پروګرام سوده خیر وسه ختمیږي، مګر بل خبرونه بیرته شروع کیږي. دا هم د روایت امروز پروګرام دی او احد عزیزاده صاحب په دې خبرونه کې تاسو سره وګورئ. موضوع بل وروسته تاسو ته اعلان کی. نوکو فرانسا او برتانیا د امنیت شورا ته په کابل کې د امن د ساحې د جوړېدو پیشنهاد کړی. کچېری دا پیشنهاد ومنل شي په دې برخه کې به په اند خبرونه کې بیا هم وګورئ. تاسو ټول نن ډیر مننه چې د امریکا خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.